ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم تاسو وی وی دی ویتا واګیاستی نن د شنبیا خالی ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې لسمنټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمې، په افغانستان کې د سهار اته، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې لس نیمې بجې دي. په دې سهارنی خبری خبرونه کې مو یو ځل بیا کوربه ز مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د جمعې په ورځ وویل ځینو ځواکونو د فاټا د یو ځایوالي اعظم کېدو پر ضد کار کاوه او خلک یې خپلو ناسمو تګلارو ته برابرول، خو ولس د داسې کسانو پر وړاندې متحد پاتې شول. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر په سفر روان شوی. په ورته وخت کې په روسیه کې د افغان سولې په اړه یوه نړیواله غونډه هم شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په روانه اونۍ کې فرانسې ته ولاړ شي، چیرې چې د نړۍ نور مشران هم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په اړه جوړو شوو مراسمو کې ګډون کوي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د جمعې په ورځ وویل ځینو ځواکونو د فاټا د یو ځایوالي پر ضد کار کاوه او خلک یې خپلو ناسمو تګلارو ته برابرول، خو ولس د داسې کسانو پر وړاندې متحد او یو موټی ودرېده. عمران خان له خیبر پختونخوا سره د فاټا د یو ځایوالي په برخه کې د پرمختګ ارزولو غږ وکړ. وزیر اعظم همدارنګه په دې خبرې باندې ټینګار وکړ چې د فاټا د یو ځایوالي په اړه دې د قبایلو د پوهاوي کچه لوړه کړی شي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر په سفر روان شوی او په ورته وخت کې په روسیه کې د افغان سولې په اړه یوه نړیواله غونډه شوې. دا لومړی ځل و چې امریکایي او طالب استازو یو ځای د مسکو په ناسته کې ګډون وکړ. افغان حکومت نیغ په نیغه په دغو خبرو کې برخه ونه اخیسته، خو د حکومت لخوا د سولې د عالي شورا پلاوی مسکو ته لیږل شوی و. د مسکو له غونډې وروسته د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی په یو بیان کې وویل چې طالبانو ته پکار ده چې ژر دې د خبرو لپاره وخت او ځای وټاکي. د لاهور های کورټ د جمعې په ورځ د هغې اورونې غوښتنه منلې ده په کومه کې چې درخواست کوونکي د پاکستان د تحریک لبیک په مشر خادم حسین ردوی او د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن باندې تور پورې کړی چې خلک یې تاوتریخوالي ته هڅولې دي. قاضي علي باقر د دغې غوښتنې د منلو پر مهال وویل چې د دغه کیس اورونه بعد د نومبر د میاشتې په 12 نیټه ترسره کیږي. درخواست کوونکي ویلي ردوی او فضل الرحمن د آسیا بیبي په کیس کې د سترې محکمې پر پریکړې او قضاوت باندې نیوکې کړي او د حکومت او د پاوس پر ضد یې بیانونه ورکړي. درخواست کوونکي دا هم ویلي دي چې له یادو مشرانو سره باید قانونی چلند وشي، ځکه دوی خلک تاوتریخوالي ته هڅولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په روانه اونۍ کې فرانسې ته ولاړ شي، چیرې چې د نړۍ نور مشران هم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په اړه جوړو شویو مراسمو کې ګډون کوي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ترامپ او د هغه د زیاتو اروپایي متحدینو ترمنځ اړیکې بې خونده دي. د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون د فرانسې یورپ ون راډیو ته په خبرو کې ویلي موږ باید خپل ځانونه له چین، روسیې او حتی امریکا څخه هم وژغورو او اروپا باید خپل ځانګړی پوځ ولري. د وړاندې وویل کله چې امریکا د 1980 لسیزې د وسلو له ستر تړون څخه وځي نو زیات ضرر یې اروپا او د اروپا امنیت ته رسیږي. ټاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به هم له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره په فرانسه کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په یاد د جوړو شویو مراسمو په څنډه کې وګوري. دغه لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ناټو دغه دوه غړي هیوادونه هڅه کوي خپلې ترینګلې اړیکې له سره سمې کړي. د ترکیې محکمې نیول شوی امریکایي پادری تیره میاشت بیرته خوشې کړ او له دې سره واشنګټن انقره د شپږو میاشتو لپاره له ایران سره د تیلو د اخیستلو له بندیزونو څخه وویستله. ترامپ همدارنګه وویل په استنبول کې د سعودي عربستان په سفارت کې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه پلټنو کې دواړو هیوادونو له نږدې همکاري وکړه. تمه ده د دواړو مشرانو ترمنځ به د ترکیې د ګاونډي سوریې په اړه هم خبرې وشي. هغه زرګونو کډوالو چې د امریکا متحده ایالاتو ته له مرکزی امریکا څخه روان شوی د جمی پورزی له مکسیکو خار څخه د امریکا پر لوري مزل پیل کړي. دغه شاوخوا 500 کډوالو په مکسیکو کې په هغه جوړ شوی کم کې د مو وهلا کوم چې د څونه راهیسی ورته جوړ شوی و. د کډوال د هندوراس، ګواتیمالا، ال سالوادور او نیکاراګوا اوسیدونکو دي چې وای د غریبۍ او تاوتریخوالي له امله خپل هیوادونه پرېښي دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي دغه کډوالو ته به اجازه ورنکړل شي چې امریکا ته راشي. او وروسته خبر ده چې د سومالیا په پلازمینه مګدیشو کې د جمعې د ورځې په دریو بمی چاودنو او ډزو کې لږ تر لږه 30 کسان وبژل شول. دغه پرله پسې چاودنې صحافي هوټل ته څیرمه وشوې کوم چې د سومالیا د پولیسو د جنایي جرمونو د پلټنو ادارې ته نږدې پروت دی. روغتیایي چارواکي وایي د پیښې له ځایه 15 ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. د الشباب په نامه ترهګرې ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستې.
د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمنو اوریدونکو لملتیا مو مننه. او سمرازو د راپورنو پر لور تاسو وایس اف امریکا ډیبی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د جمعې په ورځ ویل زینو ځواکونو د فاټا د یو ځای والی یا زمکیدو پر ضد کار کاوه او خلک یې خپلو ناسمو تګلارو ته برابرول، خو ولس د داسې کسانو پر وړاندې متحد او یو موټی ودرېدل. نوموړي همدارنګه غږ کړی چې د له خیبر پښتونخوا سره د فاټا د یو ځای کېدو په برخه کې دي د قبایلو د پوهاوي کچه هم لوړه کړی شي. په دې اړه نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشوره کې د پخوانی فاټا په اړه شوې غونډه کې د فاټا انضمام او دغلته د پرمختیایي کارونو او منصوبه بندۍ لپاره یو خصوصي کمیټه جوړه کړې شوې ده چې مشیر به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان کوي. د پاکستان سرکاري خبری اداره اے پی پی وای چې په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان نه علاوه د صوبې گورنر شاه فرمان، د خیبر ضلع نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی نور الحق قادری او د وزیر اعظم صلاحکار ارباب شهزاد نه علاوه د فاټا سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو او د فاټا سیکریټریټ اهم افسرانو ګډون کړی. د تیرې شروع په ورځ د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او محسن داوړ هم د وزیر اعظم عمران خان په بلنه وزیر اعظم هاوس کې د سره ملاقات کړی. د وی او ای ډیو سره د خبرو په وخت د قومي اسمبلی غړی علي وزیر ویلی و چې وزیر اعظم سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو نه علاوه د فاټا په انضمام او نورو ستونزو هم خبرې اترې کړې دي. علي وزیر وویل عمران خان ته ویلي دي چې باید حکومت یې د فاټا اولس یو خوا ته کړي، ځکه چې دوی په نوم خو په خیبر پښتونخوا کې ور شامل کړي شوي دي، خو عملاً اوس هم دغلته د اف سی آر زوړ قانون عملي دی، د کومې له وجې چې هلته خلک په دوه کې حیرانه پاتې دي.
علاقی ترقی پا والا سره موږ خپل وړاندیزونه ورته کېښودل، دایره سره متفق شو. په دغه کې موږ د نیټورک مسله عمر ته کېږ شوه چې یاره نیټورک هلته ډېر مصیبت تھی، تکلیف تھی. ما عمران خان ته وویل چې د فاټا په حواله سره خو به دستا ډېرې خبرې وي، خو چې کله ما حکومت ته راغلی تر اوسه پورې د فاټا په حواله سره ته پالیسي واضحه نه کړه چې هلته څه کول پکار دي. موږ ورته وویل چې هلته چې اوس به ټیک شوه مرچ شوې ده، ښه یا بده په دې کې موږ نه ځو، خو هلته ته دا مهرباني وکړه لوکل باډیز راوله، هلته جوډیشلی والا التا صوبائی الیکشن وکا چې التا نور لیدشي پیدا شي، نور کسان پیدا شي، نور ذمہوار پیدا شي. ما ورته وی چې د نور خلک چې کوم دي سکیورټي ایجنسیز چې کوم دي سکیورټي ادارې چې کوم دي، یعنی فوج نه چې تر څو پورې ته مکمل علاقه د خپل سیاسي واک اختیار نه واخلي تر هغه پورې به د تا مسلې ګډې وډې وي، د فټا مسله به تاته دغه سي پاتې وي.
وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د فخوانه قبایلی سیمو مستقبل پاړه غونډه کې موجودو افسرانو ته امر وکړو چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره د زر تر زر انتظامی خندان لری کړو او نور چارې دې هم مکمل کړي چې هلته د خلکو ژوندونه آسان شي. عمران خان غونډې ته دا هم ویلي دي چې حکومت به په قومي مالیاتي ایوارډ کې فاټا ته د خپل برخې ورکولو لپاره پورا رول لوبوي. د تیر نواز شریف په حکومت کې فیصله شوې ده چې د کامی مالیاتي وسیلو نه به 3% د پخوانی فاټا لپاره استعمالیږي او تر لسو کالو پورې به هر کال د پرمختیایي کارونو لپاره 100 ارب روپۍ ورکړې کیږي. د خیبر پختونخوا چارواکو د غونډې په وخت وزیر اعظم عمران خان ته دا تفصیل هم ورکړی دی چې تر اوسه د انضمام په لړ کې د تعلیم، زکات، عشر، سوشل ویلفیئر او پاپولیشن محکمې صوبې ته انتقال کړي شوي دي او د نورو محکمو صوبایي حکومت ته د حواله کولو په چارو باندې کار روان دی.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
تاسو د امریکا غږ دی وی خبرونه اوري او وسم راځو د افغانستان په اړه یو مهم راپور ته. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، متحده عربی امارات او قطر په سفر روان شوی. همدارنګ په ورته وخت کې د جمعې په ورځ په روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه هم شوې ده. دا لومړی ځل و چې امریکایي او طالب استازو یو ځای د ماسکاو په ناسته کې ګډون کړی. د ماسکاو له غونډې وروسته د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی په یو بیان کې وویل چې طالبانو ته پکار ده چې ډیر ژر دی د خبرو لپاره وخت او ځای وټاکي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار صدقه جان درکوي.
افغان حکومت د ماسکاو په غونډه کې نیخ په نیغه د شرکت نه ډډه وکړه، خو د حکومت ګمارلي د سولې اعلی شورا پلاوی د روس په خبرو کې ګډون وکړو. د وی او ای انګریزي څانګې خبریال چارلز وینز د غونډې په اړه په خپل رپورټ کې وایي چې که په حقیقي مانو کې وکتل شي نو د ماسکو غونډې د تاوتریخوالي نه علاوه بل څه لاسته راوړل. د خبرو وروسته د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی په یو بیان کې ویل چې طالبانو ته پکار دي چې زر د خبرو لپاره وخت او ځای وټاکي. د سولې عالي شورا پلاوی په بیان کې ویل چې د طالبانو سره د خبرې بغیر د شرط وړاندې تللی شي، خو طالبانو خپل دریس تکرار کړو چې د کابل حکومت سره نه بلکې د امریکایي سره به نیخ په نیغه خبرې کوي. د ماسکو په غونډه کې برخه اخیستونکي د طالبانو پلاوی په خپل بیان کې وویل چې طالبان په اړوند مسایلو د امریکایي سره نیخ په نیغه خبرو ته تیار دي. بیان وایي طالبانو د یو بل پر دریس د ځان پوهولو لپاره دروازې پرانستې ساتلې دي. طالبانو په دوی د لګول شوي پابندیو د ختمولو د طالب قیدیانو د ازادۍ غوښتنه هم وکړه. د ریا خبری ادارې تر مخه د ماسکو په غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین هم ګډون وکړو او د ماسکو د غونډې وروسته دا خبره رد کړه چې روس د طالبانو امداد کوي. ماسکو هم د افغان او امریکایي مامورینو دا خبره ردوي چې روس طالبانو ته مالی امداد ورکوي. سهیل شاهین وویل د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو نه وړاندې پکار ده چې په افغانستان کې د خارجي ځواکونو مسله حل شي. طالبان غوښتنه کوي چې د امریکې په شمول خارجي عسکر دې د افغانستان نه وځي. د ماسکو د غونډې په اړه د افغانستان خارجه وزارت په یو بیان کې وویل امید کوي چې د ماسکو د ناستې په نتیجه کې به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې وشي او دا چې طالبانو ته باید اجازت ورنکړي شي چې دا غونډه د خپل مقاصد لپاره د عالی په توګه وکاروي. امریکایي هم په وړمبي ځل د ماسکو په غونډه کې شرکت وکړو. د امریکایي خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویلي وو استازی به د ماسکو د مذاکراتو جاج اخلي. د ماسکو یو ورځنۍ غونډه په داسې مهال وشو چې په نږدې ورځو کې امریکایي چارواکو د طالبانو د سیاسي دفتر د لارې طالبانو سره لومړنۍ رابطې کړې دي. د طالبانو سره ورستۍ خبرې په افغانستان کې دامن د پاره د امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیلزاد 13 میاشت وکړې. په دغه موقع هغه په افغان حکومت او په طالبانو غږ وکړو چې خپل منځو کې د مذاکراتو انتظام دی وکړي. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ سټیټ ډپارټمنټ ویل خلیلزاد به یو وار بیا د نومبر د 8 نیټې نه د نومبر د 6 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر سفر کوي او د افغان حکومت او د نورو اړوندو ډلو سره په افغانستان کې د طالبانو په شمول د سولې بهیر ته وړاندې بوتلو په موضوع به خبرې کوي. د سټیټ ډپارټمنټ بیان ویل په افغانستان کې د دوامدار امن تقاضا ده چې ټول افغانان د هیواد په آینده کې غږ ولري. د ماسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، چین او د هندوستان په شمول یو لسو هیوادونو شرکت وکړو. د غونډې د پرانست په موقع د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په تاریخ کې د نوي باب د پرانستلو غږ وکړو. هغه وویل کله چې بهرني قوتونه افغانستان د خپلو مقابلو میدان جوړ کړي نو بدې نتیجې راوځي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
رنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوی خپرونې اورئ او اوس هم راځو یو څو نړیوالو مهمو مسلو ته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر روانه اونۍ کې فرانسې ته ولاړ شي، چیرې چې د نړۍ نور مشان هم د لومړۍ نړیوالې جګړې په یاد په جوړ شوو مراسمو کې به ګډون وکړي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار بختور شادر وړاندې کوي.
د نړۍ د یو شمیر مشرانو په څیر به د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ هم فرانس ته د لومړي جنگ عظیم د ختمېدو په یاد کې د آرمیسټس ډے دستورو کې د ګډون لپاره ځي چې د اتوار په ورځ به په پیرس کې کیږي. نوموړی به د فرانس د صدر ایمانوئل ماکرون سره هم د اتوار په ورځ لیدل کتل کوي. یورپ ته د ورپېښو خطرو په اړه د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون ویلي د خپل ځان د ساتلو لپاره یورپ له خپل فوج جوړول پکار دي. نوموړي ماکرون د لومړي جنگ عظیم د جګړې ډګر یا محاذ د سفر په وخت وویل موږ له ځان د چین، روس او حتی چې د امریکا نه هم ساتل پکار دي. د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ او د روس د صدر ولادیمیر پوټین په اړه هم ویل کیږي چې په دغه ورځ به یو بل سره ویني، خو لا په دې اړه قوي معلومات نه دي راغلي. د آرمیسټس ډے یا د لوزنامې د ورځې د دستورو وروسته به صدر ټرمپ په فرانس کې د لومړي جنگ عظیم د بیلووډ ډګر ته هم ورځي، چرته چې د امریکا 1311 پوځیان د جرمنیانو سره لاس په لاس په جګړه کې وجلې شوي. امریکایي پوځیانو دغه سنگر د جون په 16 نیټه په کال 1911 کې د جرمنیانو نه ګټلې وو. یان مایکل فرانسوی تاریخ دان دی. په دغه جګړه کې د امریکایي پوځیانو د مړانې په اړه وای په هغوی له دشمن لخوا درنې ډزې کېدې، خو هغوی لکه د نورو پوځیانو په شان نه تښتېدل او نه پټېدل، مخامخ ولاړ وو او تر اخره یې قربانۍ ورکولې. په لومړي جنگ عظیم کې د یورپ د بچ کولو لپاره د امریکا 1,16,000 پوځیان وجلې شوي وو. په دغه خونړي جنگ کې د دواړو خواو نه 40 میلیونه خلک وجلې شوي وو. د لومړي جنگ عظیم د ختمېدو رسمي لوزنامه په کال 1913 کې د نومبر یعنی 11 میاشتې په 11 تاریخ 11 بجې شوی وه. دغه لوزنامې ته د آرمیسټس ډے ویل کیږي. هر څه که د یورپ او امریکا ترمنځ اړیکې وخت په وخت د تاوتریخوالي ښکار کیږي، خو له تیرو 100 کالو راهیسې د یورپ او امریکا ترمنځ ملګرتیا لا اوس هم په خپل ځای کلکه ولاړه ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمنو اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ژورنالیستانو ته وویل امریکا به تر هغو پورې د شمالي کوریا پر ضد خپلو بندیزونو ته دوام ورکړي تر څو دغه هیواد بی اټومي وسلې نه شي. نیکی هیلی د شمالي کوریا په اړه د روسیې لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ل رابل شوی غونډې څخه د مخه وویل کڅه هم په نګدی یو کال کې پیونګ یانګ د بلستیک توغندیو او یا کومه اټومي ازموین نه کړی، خو دا په دغه رژیم باندې د بندیزونو د لری کولو لپاره کافی نه دی. بشپړ راپور زموږ همکار منزه شهید درکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکای ځانګړي استازي نیکی هیلی ویلي دي چې د امریکا لخوا په شمالي کوریا بندیزونه به تر هغو نه لري کېږي تر څو شمالي کوریا د اټومي وسلو جوړول ونه دروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې پر مهال نیکی هیلی وویل چې شمالي کوریا د تیر نږدې یو کال موده کې خپل اټومي میزایل نه دی ازمویلی، خو دا د بندیزونو لري کولو لپاره د شمالي کوریا کافي هڅه نه ده. نیکی هیلی وایي
We've done a lot. The president and Kim have had a summit. They're talking about having another one at the first of the year. Secretary Pompeo has been multiple times with Mr.
Trump او Kim Jong Un ترمنځ غونډه وشوه او اوس دویمه غونډه به هم تر سره شي او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خو په وار وار ورسره خبرې شوې دي. خو شمالي کوریا موږ دې ته نه یو خاني کړی چې بندیزونه ترې لري کړو. هغه زیاته کړې چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د شمالي کوریا مشر ترمنځ راتلونکي غونډه وځنډیده، خو د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل د شمالي کوریا مشر سره د راتلونکي کال په لومړیو کې لیدو کاته وکړي. دا خبرې میرمن هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د روسیې لخوا رابلل شوې غونډې تر مخه کړې دي. نیکی هیلی زیاته کړې
They still have their facilities. They have still not allowed inspectors to go and inspect the nuclear facility or the ballistic missile facility. And as long as that's happening, we need to stay the course.
هغوی اوس هم د اټومي وسلو جوړولو مرکزونه لري. هغوی تر اوسه هم زموږ لخوا انسپکټرانو ته اجازه نه ده ورکړي چې د اټومي وسلو او میزایلو جوړولو مرکزونه وڅاري یا وبیني. هغه ویلی روسیه په شمالي کوریا لګیدلې بندیزونو څخه سرغړونه کړې ده او د دې ګام سره روسیه غواړي چې د شمالي کوریا سره خپل سیاسي اړیکې وغځوي.
اردوونکو له خیبر پختونخوا څخه یو بل راپور هم لرو. د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون یو وړاندیز منظور کړی دی. دا قانون به اوس د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. د ټی وی خبریاله صادق قاسم شاپری راپور لري.
د صوبا خیبر پختونخوا صوبایي کابینه په کورنۍ سطح کې دونکو د تشدد مخنیوي قانون وړاندیز منظور کړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زیوای د ډیری مودې راسي د تشدد ښکار خزو د تحفظ او خصوصا په کورنۍ سطح کې دونکو د تشدد مخنیوي لپاره د یو قانون غوښتنه کیدله، ځکه کابینه دغه وړاندیز منظور کړي او ډیر ژر به صوبا خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره دغه وړاندیز پیښ کیږي. خیبر پختونخوا کې د خزو پر ضد کیدونکې کورنۍ تشدد مخنیوي او د هغوی د تحفظ دغه قانون وړاندیز باندې یو نظر اچولو سره دا واضح ده چې که دغه قانون کې بره لیکل شوی د جنس په بنیاد څه قسمه تفریق بنوي او ټول وګړي د قانون لاندې د تحفظ حق لري، خو دې قانون کې د اغیزمند یا د کورنۍ تشدد ښکار کس یا د ویکټم تعریف صرف ښځه ده او داسې دا قانون صرف په یو کور کې دننه اوسیدونکي د متاثره ښځو لپاره دی. که یو ملزم او متاثره ښځه یو ځای اوسي او یو ښځې سره هغه جسمانی، نفسیاتي، معاشي تشدد او جنسی تیری، نو دا ښځه به د کورنۍ تشدد ښکار ښځه ګڼل کیږي. په پیښور کې یو خبریال اختر امین چې په قانوني مسلو باندې لیک کوي وایي د ډیری مودې راسي کوششونه کېدل چې د کورنۍ سطح باندې کېدونکي د تشدد مخنیوي لپاره یو قانون جوړ شي، او د ډېر کوششونو نه پس د دې قانون وړاندیز منظوري شوی. خو داسې ښکاري د نورو صوبو په مقابله کې دې وړاندیز کې اوس هم ډېر نقصونه دي. د دې قانون وړاندیز په حق له هغه دا وایي
په دې قانون کې یو هم وګورو نو یو ډېر د مراحل نه پس اسلامي نظریاتي کونسل هم پکې خپل ترامیم سجست کړي وو، هغه نه پس دوباره دا تیار شوی دی. پکار دی چې هغه قوانین مد نظر کتلې وې چې نورو صوبو کې څنګه شوی دی، نو د دې خیال ساتلې وې. نو دا صوبه خیبر پختونخوا د نومیسي قوانین بل کې د جنس حوالے سره صرف خزا یا جینے ویل شوی دا، بلکې ماشوم یا سړی کوم وګورو هغه ته پکې هیڅ ریلیف نه دی ورکړی شوی. خبره دا ده، د مزید خبره ده زموږ زیاتره دا یو عام تاثر معاشرې ته ورکړی شوی چې ډومیسټک وایلنس صرف ښځه باندې کېږي. خو ډېر داسې مثالونه مخې ته راغلل چې سړی د دې شکار دي، ماشومان هم د دې شکار دي، میل فیمیل دواړه شکار دي. خو که سړی باندې تشدد وشو نو هغه غریب بچر ته دي، هغې لپاره هېڅ داسې دی د قانون کې هېڅ داسې ریلیف نه دی ورکړی شوی. په کار چې دا ریلیف سړی ته ورکړی شي او زنانه دواړو ته ورکړی شي، کو دواړو ته نه نو بیا به مس یوز کېږي د دې قانون.
د دې قانون وړاندیز وایي چې هر ضلع کې به ضلعي تحفظ کمیټه وي چې کوم به داسې متاثره ښځو له مدد هم ورکوي، او په ټولنه کې به د کورنۍ تشدد په حق له پوهې او د داسې شکایت اورېدنو ذمواري هم ترسره کوي. دغه کمیټه کې د ډیپټي کمشنر سره سره نور سرکاري افسران او د مدني ټولنې غړو سره سره د ضلع ښځو کمیشن چیرپرسن هم غړي وي. د کورنۍ تشدد په حق له متاثره ښځه د هغې سرپرست یا د دغه کمیټې سیکرټري د داسې متاثره ښځې خواست مجسټریټ ته وړاندې کولی شي. مجسټریټ ملزم باندې د دغه شکایت ثابت کېدو نه پس د دې مسلې هوارولو لپاره څه هم حکم ورکولی شي، او د هغه حکم نه منلو باندې ملزم ته د 3 میاشتې قید او 1500 روپۍ جرمانه یا دواړو سزا هم ورکولی شي. دې سره سره مجسټریټ ته د دروغو شکایت کولو باندې د 50000 روپۍ پورې جرمانه هم کېدای شي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
کو تاسو مهمو خبرونو لنټ کې پدې توګه د چي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د جمعې پورې زوبې لزینو ځوکونو د فټا دی یو ځوالي پر ضد کار کوي، خلک خپل ناسمو تګلارو ته برابرول خو ولسته داسې کسانو پر وړاندې متحد یو موټه پاتې شو. وزیر اعظم همدارنګه په دې خبرې باندې ټینګار وکړ چې د فټا دی یو ځوالي په اړه د قبایلو د پوهاوي کچه لوړه کړی شي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر په سفر روان شوی، او په ورته وخت کې په روسیه کې د جمعې په ورځ د افغان سولې پاړه یو نړیواله غونډه هم ترسره شوه. دا لومړی ځل و چې امریکایي او طالب استازو یو ځای د مسکو په ناسته کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په را روانه ونې کې فرانسې ته ولاړ شي، چیرې چې د نړۍ نور مشران هم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په یاد جوړو شوو مراسمو کې ګډون کوي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ټرمپ او د هغه د زیاتو اروپایي متحدینو ترمنځ اړیکې بي خوند دي. دغه غونډې په څنډه کې بعد د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. تمه ده د دواړو مشرانو ترمنځ به د ترکیې د گاونډي سوریې په اړه هم خبرې وشي. هغه زرګونو کډوالو چې د امریکا متحده ایالاتو ته له مرکزی امریکا څخه را روان شوي د جمعې په ورځ له مکسیکو ښار څخه د امریکا پر لوري مزل پیل کړی. همدارنګه د کالیفورنیا پولیسو د جمعې په ورځ وویل د ځنګلي اور له امله 15 کسان مړه شوي او په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. د اوروژنې چارواکي وایي دغه اور د تیزې سیلۍ له امله په چټکۍ سره خپور شوی. سیمه ییزو چارواکو له ولسمشر ټرمپ څخه د مرستې غوښتنه کړې ده، او د سومالیا په پلازمینه مګدیشو کې د جمعې د ورځې په 3 بمي چاودنو او ډزو کې لږ تر لږه 30 کسان وبژل شول. رنو خدمتونه اوریدونکو، زمونږه سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر مخامنۍ خبرونې پورې مو په لاس پارم. زه ستاسو کوربا مجاهد جواد او زمونږه پروډیوسر نوشیروان قلندر مو په لاس پارو. د خدای پامان.